آزادی میلمه
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلای کوو. نن مو په دې لړۍ کې آکاس فوټو ژورنالیست راشد نور میلمه دی چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو بیلابیلو کلیو او سیمو عکسونه او ویډیوګانې اخلي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي. که څه هم د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په باب منفي خبرونه زیات خپریږي، خو د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې د ژوند ځینې مثبت اړخونه شته چې د نړۍ تر نظره رسول غواړي. ښاغلی نور، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې څنګه مو عکاسۍ او د فوټو ژورنالیزم اړخ ته مخه کړه.
کارکونکو ته او د ازادي راډیو ټولو محترمو اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامات باندې کوم چې له تاسو په ټول ښه یاست. د عکاسۍ یا د فوټو ژورنالیزم په برخه کې کار زما یو لیوالتیا وه، یو علاقمندي وه، ځکه تلویزیون او راډیو دا شیان زموږ ستاسو په ژوند باندې ډېر اغېز لري او موږ د کوچنیوالي نه د راډیو او د تلویزیون په اړه یو کوم لیدلوری درلود چې کله مو تلویزیون کتل کله مو راډیو اورېده، د راډیو د چلوونکو غږونه مو اورېدل، د هغې یو خاص تاثیر په موږ باندې پروت و. خو زه خپله د دې رسنیو سره په ټوله کې ډېر زیات دغه مینهوال وم، ډېره علاقمندي او لیوالتیا مې ورته لرله. نو همدا لیوالتیا وه چې راغلم د ژورنالیزم برخې ته. که څه هم پیل کې مې داسې یو شکل باندې شروع کړی و چې ډېر داسې شوقي یا پاماتور شکل و، خو کرار کرار دغسې د حالت دې ته سم کړلو چې مثال مسلکي شکل ورته راشو. په دې برخه کې مثال سیمینارونه واخلو، پوهنتون ته پسې لاړشو، لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه پسې تعقیب کړو. دغسې یو یو انګیزه وه چې مثلا موږ وکولی شو چې د دې هغه له لارې مسلک له لارې د دې هنر د لارې د افغانستان هغه وضعیت منعکس کړو. تر ډېره افغانستان کې د افغانستان په اړه په رسنیو کې منفي ټکي یادېږي، د افغانستان یو منفي تصویر د نړیوالو په وړاندې پروت دی. البته د رسنیو حصرلیک د افغانستان منفي خبرونه وي او مثبت ټکي په افغانستان کې شته، دي داسې نه ده چې نشته. افغانستان ټول هم منفي ده. دا واقعیت ده چې افغانستان کې امکانات موجود نه دي، افغانستان کې جګړه وه، اوس هم داسې یو ثابت تسول نشته. د جګړې یا د ډز بند موږ په هغه عمومي تعریف کې سوله نشو بللی. نو اوس هم وضعیت هغسې ښه نه دی په افغانستان کې. په دې نه سترګې نشو پټولی چې منفي ټکي شته دي، منفي ټکي بیخي ډېر دی. د افغانستان خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، ګڼ ستونزې شته. خو د دې ټولو تر څنګ په افغانستان کې مثبت ټکي یا د رسنیو دپاره، د عکس دپاره، راپور دپاره، د مستند دپاره مثبت سوژې هم موجودې دي، کمې نه دي. د افغانستان خلکو مثبت فرهنګونه، د افغانستان خلکو تعامل د طبیعت سره، د افغانستان د مختلفو برخو طبیعي ښکلاګانې، دا ټول چې دي مثبت ټکي دي او مثبت سوژې دي. او په دې خاطر موږ راوړو چې دې تر څنګ چې هغه رسنیو کې موږ مثال کومې رسنۍ سره یو کار وکړو، د هغه دپاره یا منفي یا نیمه منفي موضوعات راواخلو. خو د دې تر څنګ هغه کوم مثبت ټکي چې موږ ورته تنده لرو، تلوسه لرو، هغه غواړو چې د افغانستان او د دې هېواد یو مثبت انځور هم باید په دې رسنیو کې، که نه وي حداقل سوشل میډیا کې باید موجوده وي، چې افغانستان کې مثبتیات هم شته، یعنې ټول منفیات نه دي.
بلې، نور صاحب، تاسو بیلابیلو ولایتونو ته هم سفرونه کوي. پکتیا ته څه وخت مخکې ولاړې، نورستان ولایت ته، دغه راز نورو ولایتونو ته. تر ټولو غټ مشکل چې وخت نه وخت ورسره مخامخېږي، خصوصا نن سبا، هغه به څه وي؟
د افغانستان مختلف ولایت ته زه تللی یم، خو خاص ډول د خلکو برخود د عکاس او ژورنالیست سره ډېر ښه دی، ډېر خوندور دی. خو په دولتي سطح یو څه مشکلات هم مخکې موجود وو، هم اوس موجود دی. ساحې کې یا د عکس اخیستلو په ساحه کې، د ویډیو کولو په ساحه کې، د مرکې د اخیستلو په ساحه کې، دولتونه عموما د دولت استازي ژورنالیستانو ته په داسې نظر ګوري چې مثلا یو تخریب کوي، یو تخریب د پاتې راغلی. مثلا زه په نورستان کې، په ځاځي اریوب کې، په کونړ کې یو ښکلا تصویر ما اخلم، خو هغوی چې زما لاس کې کیمره ګوري، فکر کوي چې دا سړی اوس لکه چې کوم تخریب ته راوتلی دی، کوم تخریب کې. حالانکه چې موږ یو مثبت تصویر د دې وطن غواړو دنیا ته ورسوو، غواړو خپل هېوادوالو ته ورسوو، او غواړو د همدې خپل هنر له لارې او د همدې مسلک له لارې د افغانستان مثبت تصویر خپور کړو، او له دې لارې یو یو ښه فرهنګ چې هغه د ګرځندوی فرهنګ دی، د افغانانو په منځ کې دغه دود کړو، او نړیوالو هڅو چې افغانستان ته راشي، افغانستان د دې تر څنګ چې منفیات لري مثبت هغه هم شته، دا وګوري. نو دا یو مشکل دی چې د دیباوری دولتونو ترمنځ تیر حکومت کې هم دغه موضوع وښ بیا چې دی تر هغه هم لږه ډېره ده، نو دا بېباوري موجوده ده، نو ټولو لوی مشکل دا دی په ساحه کې. اما پاتې شوه د خلکو ترمنځ، د خلکو ترمنځ موږ چې څو بیا کوم مشکل نه وي، ډېر په اسانه خلک حاضري یو نیم خلک کې تصویر اخلو ته اجازه ورنه کړي، هغه ان دومره ډېره جدي موضوع نه ده. نور خلک ډېر مېلمه پال او ډېر ښه چلند کوي، حتی ځینې داسې اساسیتونه هم وي که مثلا هغه خلک دې ته نه حاضرېږي چې مثلا د ښځینه او د ماشومانو یا د نجونو عکسونه موږ واخلو، خو چې کله ورته ووایي چې دغسې یو موضوع ده، خپل ځان ورته معرفي کړو، خپل کار ورته تشریح کړو، حتی هغه خپل فرهنګي دغه چې دي محدودیتونه دي هغه څنګ ته کېږي زموږ دپاره، او موږ ته اجازه راکړي چې مثلا د یو چا کور ته لاړ شو، هلته کسي وکړو، کلي ته دننه ورشو، هلته بیا مشکل نه وي. خلک ډېر ښه برخورد کوي او موږ زه خپله شخصا ډېر خوشحاله یم چې خلک په منځ کې اوسم.
یو ځوان چې نن په افغانستان کې لا کاسي او دغه فوټو ژورنالیزم سره علاقه لري، څه فکر کوي چې کوم ټکي باید په پام کې وساتي چې په یو معیاري کاسي یا فوټو ژورنالیست بدل شي؟
سانیسو په افغانستان کې د فوټو ژورنالیزم په برخه کې خاصه چې کوي سو کې تاسو سره کیمرا لاس کې ګوري، فوټو ژورنالیست چې کله صحیح ته ځي یا غواړي دا کار پیل کړي، نو مهمه دا ده چې د افغانستان د بیلابیلو برخو هغه فرهنګي حساسیتونه په نظر کې ونیسي او د هغه په اړه آګاهي ولري. زه ډېر کله له داسې موارد سره مخ شوی یم چې هغه د فرهنګي حساسیتونو نه خبر یم چې کله مې خلکو سره خبرې کړې دي، مخکې له دې چې زه عکس واخلم یا زه ویډیو وکړم، خلکو ته مې یو څه تشریح ورکړې دي، هغوی نه مې اجازه غوښتې. که څه هم هغوی فرهنګي حساسیت لري، یعنی مثلا نو غواړي د کور عکس واخیستل شي، نو غواړي د لور عکس واخیستل شي، خو چې کله مو لږ ورسره تشریح کړی او په موضوع سر ور خلاص کړی بیا هغوی حاضر شوي دي. نو کله چې کسان ته فیلم ته راځي او ځوانان راځي، نو ښه دا ده چې د فرهنګي حساسیتونه درک کړي، خلکو سره د تعامل د لارې، د خبرو اترو د لارې، د افهام او تفهیم د لارې مخته لاړ شي. زه فکر کوم چې ډېرې ستونزې به حل شوي وي او ډېر په اسانه به وکړی شي چې خپل کار ته دوام ورکړي. او بل کار مهم ټکی چې باید ځوانان په نظر کې ولري، هغه استقامت دی. ځینې وختونه داسې ممکن راځي، مثلا عکاس یا فوټو ژورنالیست یا هر خبریال، هغه مختلفو ساحو ته ځي، له مختلفو خلکو سره سر و کار وي، نو داسې نه شي کېدی د دنیا په هېڅ ځای کې داسې نه شي کېدی چې سلو کسانو سره ته ملاقات کوې، د سلو کسانو عکس ته اخلي، دا سل کسان د ټول داسې حال کې وي یا هغه خپل عادي حال کې وي یا ښه ورځې وي په حساب، نو حتما ځینو به یو څه مشکل وي، ځینې به کورني مشکلات لري، ځینې به اقتصادي مشکلات لري، ځینې به هر څه رواني مشکل لري. نو هغه یو نیم کار ممکن داسې یو برخورد ورسره ونه کړي چې د ده خوښ نه شي، باید داسې برخورد ورسره شوي وي، نو هغه د نادیده ونیسي، ځکه چې په سلو کسانو کې یو دوه پنځه خامخا داسې کسان پیدا کېږي چې هغه یو زشت چلند وکړي، نو هغه باید ندیده ونیول شي، جدي ونه نیول شي چې فکر وکړي چې دا کار خو یا سخت دی یا نه کېږي یا ناممکنه دی. نو په هر حال دا کار ممکنه دی، او په افغانستان غوندې هېواد کې چې خلک د کمرې او د عکس او د دې شیانو سره ډېره زیاته لیوالتیا لري او غواړي چې په تصویر راشي، نو دومره ګران کار نه دی، خو څه استقامت ته ضرورت دی، او په دې برخه کې ډېر مهارت یا ډېرې تجربې اخیستلو ته ضرورت دی. نو انشاءالله ځوانان به پرمختګ کوي، په کې ځلېږي به انشاءالله.
د عکاسۍ او د ویډیوګانو د اخیستو دپاره کومو سامانونو یا سامانالاتو ته اړتیا ده؟
د وسایلو په حساب کې کیمرې او د همدې برخې یا د همدې بیل وسایل بېخي پرمانه دي، مختلف دي، د مختلفو کمپنیو دي، د مختلفو هېوادونو تولیدات دي. پخوانی کیمرو ته نسبت اوسنی کیمرې ښه پیچرونه لري، ښه اپشنونه لري، یعنی یو سړی چې وغواړي ډېر ښه عکس اخیستلی شي، فقط لږه بلدتیا غواړي. مهمه خبره په عکس او ویډیو اخیستلو کې زاویه ده، نو چې کله تا زاویه او فریمینګ برابر کړو، نور نو انشاءالله عکس او تصویر نه خرابېږي. لږ مهارتونه دروني دي، او نن سبا دا وسایل چې دي لږ مهارتونه یو څوک دروني ولري، د عکس اخیستلو یو شوق او علاقمندي ولري، او د عکس اخیستلو لږ درک او فهم ولري. نور د وسایل ډېر پرمختللي وسایل راغلي دي نن سبا، زیرک ټلیفونونه دي، مختلف ډول کیمرې دي، نو ډېر ښه عکس اخیستلی شي، ډېر ښه ویډیو کوی شي، نو مختلف وسایل موجود دي.
بله، تاسو دغه عکسونه او دغه ویډیوګانې چې په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خلک کوم ډول عکسونه او ویډیوګانې زیاتې خوښوي؟
دوه قسمه تصویرونه موږ خپروو. یو داسې تصویرونه وي سالی صاحب چې هغه د هماغې ورځې ټرینډینګ موضوعات وي، یا چې هماغه ورځ سوژه وي، ګرمه سوژه وي په ټولنیزو رسنیو کې، که د هغه اړوند کوم عکس او کوم ویډیو راشي هغه بیا ډېر لاس په لاس کېږي او ډېر چلیږي، هغه لنډ مهاله یې او بل بیا اوږدمهاله دغه اوږدمهاله عکسونه ویډیوګانې وي چې اوږدمهال کې مثال کېدای شي لاس په لاس شي او خلک یې خوښ کړي، دوامداره یې خوښوي، هغه بیا سوژي پیغام او ښکلا مهمه ده. یا باید داسې سوژه وي چې هغه ښه قوي پیغام ولري او یا باید داسې یو سوژه وي چې هغه ډېر ښایست ولري. نو ښایست او پیغام یې ډېر مهم دي، دا خلک بیا زیات خوښوي. او دا ټرینډي موضوعات چې دي هغه خلک هغه وخت خوښوي چې هماغه ورځ ګرم بازار وي، په سوشل میډیا کې هر څوک لاس په لاس کوي، شیر کوي، لایک کوي او خوښوي او نظر پرې ورکوي. هغه ټرینډنګ موضوعات دی، هغه استثنایي دی، هغه هر ډول موضوع کېدای شي چې ټرینډ ته لاړ شي او په سوشل میډیا کې وچلیږي. خو د هغې نه بغیر عمومي تصویرونه او ویډیوګانې کې بیا ښکلا او پیغام چې ولري هغه حتمن چلیږي، خلک یې خوښوي او د خلکو د خوښې وړ ګرځي.
بلې، اوس خو ټوله دنیا تقریبا د انټرنیټ او د نوې ټکنالوژي له برکته په یوه کلی بدله سوې ده. کله چې تاسو یو عکس یا یو ویډیو خپروي په یو څو دقیقو کې د نړۍ تر بیلابیلو برخو رسیږي. کله چې دغسې عکسونه ویډیوګانې خپروي چې د ډیرو خلکو پام ځان ته اړوي، بهرنیان هم ستاسو سره په دې برخه کې په تماس کې کیږي چې د نورو معلوماتو غوښتنه وکړي؟
بله، ما یو څه موده مخکې په یوټیوب باندې څو ویډیوګانې په انګلیسي ژبه خپرې کړې، انګلیسي ټایټل مې هم ورکړ او په انګلیسي مې ورسره معلومات هم ورکړه. د کابل ښار ځینې ویډیوګانې مې ورسره د سعودي او د مایپار د لوی ادارې عکسونه او ورسره ویډیوګانې او دې سره لږه تشریح وه په انګلیسي ژبه. نو باور وکړئ د خارجانو ډېر دغه غبرګون څرګند کړه، هیجان یې لرو چې افغانستان څنګه راسي کېدای شي. موږ د افغانستان په اړه همیشه منفي خبرونه اورو، منفی نظریات په اړه اورو. نو افغانستان کې ډېر داسې شیان شته، ډېرو داسې اړیکې ما سره ونیوې چې مثال څنګه کولی شو افغانستان ته درشو، څنګه کولی شو چې افغانستان ته یعنی په کومه لاره درشو، افغانستان کې اوس د خارجیانو دپاره یا بهرني ګرځندیانو دپاره وضعیت څنګه دی، امن دی نه دی، دا پوښتنې ډېرو کسانو کولې. نو که افغانستان کې د ګرځندوی دپاره کار وشي نو بهرنیان لیواله دي چې افغانستان ته راشي. لکه څنګه چې تاسو مخکېني تصویرونه موجود دي، دا د ځای شهید وختونو دغې نه مخکې وختونو چې ډېر بهرنیان افغانستان ته د ګرځندویانو په شکل راغلي دي. که چېرې په دولتي سطح لږ څه ډېر کار ورته وشي او امنیتي وضعیت سم وي، اما دا قوي باور دی چې افغانستان به د ګرځندویي د صنعت نه په لویه کچه عاید ترلاسه کوي او ډېر خلک به په دې برخه کې په کار اخته شي.
همدغه د ګرځندوی صنعت د جلب او جذب دپاره څه وړاندیز کوئ چې کوم کارونه باید ترسره سي، خصوصا اړوند شرکتونه یا اړوند ادارې په دې برخه کې څه وکړي؟
نن سبا د سوشل میډیا دور دی، اثر دی، ډېر لږ مصارفو ته اړتیا ده، حتی په نشت مصارفو باندې ډېر کار کېدای شي. ځکه چې نن سبا هر څوک ټیک ټاک دی، فیسبوک دی، یوټیوب دی، هر بله وسیله ده چې سړی کولی شي د خپل وطن ښکلاګانې، مثبتې سوژې او په اصطلاح د لیدو وړ ځایونه نړۍ ته ورسوو او ګرځندویان دوی ته وهڅولی شي چې مثال افغانستان ته راشي. خو د دې دپاره مهمه خبره دا ده چې ګرځندویان تر ټولو مهم ټکی د ګرځندویانو د سر او مال خوندیتوب دی چې دا شیان باید منظم کړی شي. ځینې ګرځندویان دلته راغلي هم دي، په دا تیرو دوو کلونو کې چې جنګونه یو څه سر راکم شوي دي، راغلي هم دي، د افغانستان له مختلفو ځایونو څخه لیدنه هم کړې ده. نو دغو خلکو ته ما پیغام دا ده چې که چېرې په دې برخه کې سرمایه ګذاري وشي او په دولتي سیستم داسې یو کار ورته وشي چې د خلکو سر او مال ته نظر او باور ته درناوی وشي او عقیدې ته درناوی وشي، ګرځندیان دې ته وهڅول شي چې راشي افغانستان وګوري، نو په دې برخه کې که لږ امکانات برابر شي، ډېر زیات امکانات هم نه چې لږ امکانات برابر شي، نو افغانستان به د ګرځندوی د صنعت څخه ډېره ګټه وکړي، ډېر عاید به ترلاسه کړي او ډېر خلک په دې برخه کې به په کار بوخت شي. نو دا د افغانستان دپاره کېدای شي چې یو ډېر مهم د عاید یو مهمه سرچینه شي د افغانستان دپاره، د افغانستان د حکومت دپاره او د افغانستان د خلکو دپاره. د افغانستان پخواني وروستی پاچا ظاهر شاه په دې برخه کې یو څه کار کړی دی. زه دا مختلفو ځایونو ته ځمه، ولایتونو ته ځمه، نو چې کوم ځای د لیدو وړ ځای دی، د سیل ځای دی، د میلې ځای دی، نو هلته د ظاهر شاه یو څه دغه شته، یوه نښه شته، یو چېرته کور جوړ کړی، چېرته مڼۍ جوړه کړې ده. یعنی په دې برخه کې به د صنعت په د ګرځندوی د صنعت په برخه کې هغه یو څه کار کړی دی که د هغه دا کار تعقیب کړی شي او خلکو ته ګرځندویانو ته زمینه برابره کړی شي، نو زه په دې پوره باوري یم چې د افغانستان لپاره د افغانستان خلکو د دواړو لپاره دا کېدای شي د عاید یوه ښه سرچینه واوسي.
بلې، تاسو چې په سوشل میډیا کې په ټولنیزو شبکو کې عکسونه او ویډیوګانې خپروي، اکثره په لوړ کیفیت وي، او د لوړ کیفیت موادو د پورته کولو لپاره انټرنیټ ته ضرورت وي او د انټرنیټ بیا لګښت غواړي. یو کس یعنی پرله پسې باید لګښت وکړي که فکر کوي چې دوی په ځینو مواردو کې عواید هم ممکن له دې درک ولري.
زه په خپل په دې نظر یم چې اکاس په لومړیو کې باید یو څه مصارف وکړي، لګښت وکړي، تر څو ځکه اکاس مجبور دی سفر وکړي، اکاس مجبور دی نورو ولایتونو ته ولایتو ته لاړ شي، اکاس مجبور دی انټرنیټ ولري، کمپیوټر ولري، چې دا ډېر کله داسې هم کېدای شي مثال د خپل موبایل نه استفاده وکړي، د کیمرې او د ایډیټ استفاده وکړي. انټرنیټ تقریبا هر څوک لري، سوشل میډیا کاروي، هغوی لري، خو یو څه لګښت اړتیا ده ځکه چې سفرونه او دا شیان راځي. په اولو کې که څوک غواړي چې مثلا یو ښه فوټوګرافر شي، نو کولی شي په دې برخه کې لږ لګښت وکړي. تر هغه وروسته بیا سوشل میډیا کې ډېر داسې پلاتفورمونه شته چې کولی شي د همدې ویډیوګانو او د همدې تصویرونو د خپرولو او پلورلو له لارې یو څه عاید ترلاسه کړي، یو څه نه چې لږ ډېر څه عاید ترلاسه کړي. چې افغانستان کې د اوسني وضعیت ته په کتو موږ یې مناسب عاید بللی شو، خو په پیل کې یو څه لګښت ته اړتیا پیدا کېږي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې په عکاسۍ کې ډېر مهم ټکی چې دی هغه د زاویې انتخاب دی. په دې برخه کې خلک څنګه زده کړي چې یو ځای ګوري او پوسی چې په دغه ځای کې یو واکس ته چې دی باید د کمرې په مرسته خوندي کړي؟
سړی صاحب، په دې برخه کې به مهم شاید تجربه ده. څومره چې سړی ډېر عکسونه اخلي، چې ډېر عکسونه اخلي هغومره د دې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي، د ښې زاویې پیدا کول ورته اسانه کېږي. زه مچ په لومړی کې کوم عکسونه اخیستي د هغوی زاویې چې ګورم، اوس چې کومې زاویې انتخابوم او د هغه زاویو نه عکس اخلم، نو ډېر زیات پاتې کړی دی. ما په دې برخه کې په همدغه موده کې چې مې یادوري وکړه، کوم کورس هم نه دی تعقیب کړی، خو د نورو خلکو عکسونه، ویډیوګانې او دا شیان مې هم کتلي دي، او خپلې ویډیوګانې هم ګورم په ساحه کې چې زاویه انتخابوم هغې ته هم توجه کوم. نو څومره ډېر عکس اخلي، څومره ډېره ویډیو کوي، هغومره د زاویه ښه کېږي، ښه زاویه پیدا کولی شي، او د ښې زاویې د پیدا کولو مهارت د پیاوړی کېږي. نو یوازنی شی چې په دې برخه کې چا سره مرسته کوی شي، چپټر هم نه دی، کتاب هم نه دی،
او په افغانستان کې په دې برخه کې ځینې روزنیز کورسونه هم فکر کوي چې ستا کنه سړی کولی شي چې له نورو هکاسانو څخه په دې برخه کې مشوره واخلي.
ځینې کورسونه هم شته د اکاسۍ د برخې، او پوهنتونونو کې هم د فوټو ژورنالیزم تر عنوان لاندې یو چپترونه په خاصتا ژورنالیزم پوهنځی کې تدریسېږي. خو د فوټو ژورنالیزم کار زه فکر نه کوم چې په چپټر او په کتاب پورې تړلی وي، ځکه چې موږ داسې ډېر ملګري شته چې مثلا هغه کې به ماسټري کړی وي ژورنالیزم کې، به ماسټري کړی وي فوټو ژورنالیزم کې، به ډېر چپټرونه او مقالې لوستې وي، خو چې عملي کار نه وي کړی فکر نه کوم چې دا داسې ښه زاویه پیدا کړي. نو تر ټولو ښه لاره همدا ده چې ډېر عکسونه واخیستلی شي، ډېره ویډیو وکړی شي. نو په دې شکل سره د زاویې د پیدا کولو مهارت یو انسان کې او په یو فوټوګرافر کې ښه کېږي. چپټر فکر کوم ډېر دغه لاره نه ده، ښه لاره نه ده.
دا کسی په مرسته څه فکر کوي چې په افغانستان کې د پیوستون پر اوستلو کې څومره مثبت استفاده کېدلی شي، چې مثلا یو څوک د نورستان، بامیان یا هم بلخ یو شایسته تصویر په بدخشان یا په فراه یا په نیمروز ولایت کې وګوري؟ په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
اکاسی واقعا په افغانستان کې د افغانستان د قومونو او د افغانستان د مختلفو نظرونو او باورونو د خلکو ترمنځ یو پیوستون راوستی شي. ما د عراق خلک د خلکو عکسونه واخیستل، ویډیوګانې مې وکړې چې په کامې کې شیریخ خوړله، یا مثلا پښتانه ول چې بند امیر کې په کښتیو کې ګرځېدل، چکر یې وهلې. دا د پیوستون دپاره ډېر ښه دغه دی. موږ یو څو ورځې مخکې دغه ته تللي وو نورستان ته. نورستان ته یو کس راغلی و، یو څو کسان البته راغلي و، ملګري و، له بلخ ولایت څخه راغلي و، همداسې ځاځیاریوب ته له مختلفو سیمو څخه راځي. موږ د هغوی تصویرونه اخلو، د هغوی ویډیوګانې کوو او دا خپروو، او په دې شکل سره دا نور خلک هم دې ته تشویقوو، دې ته هڅوو، چې او په دې پوهوو چې افغانستان کې د قوم او د نژاد او د عقایدو د مختلفو باورونو ترمنځ کوم تضاد وجود نه لري، او که کوم تعصب دی، کوم تعصب بیلل کېږي په رسنیو کې، نو دا د هغه خلکو د لخوا دي چې هغوی مثلا غواړي په همدې شکل خپل هغه ټیکهداري او دوکانداري ته لمن ووهي او دغه خپل تجارت دوامداره وساتي. نو د خلکو ترمنځ په خاص ډول د عامو خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري. که یې لرلی مثلا د بلخ خلک په پکتیا کیسه کوو، خو نه به ورته د هرات خلکو به په کامې کیسه کول، یا د هلمند و کندهار خلکو به په بامیانو کیسه کول. نو دا خبره دا ده چې تعصب یو د څو کسانو د خوا ده چې هغوی غواړي په همدې تعصباتو او په همدې په حساب قومي ټیکهداریو باندې د خپل سوداګري جاري وساتي او استفاده ورنه وکړي او خپل بقا دپاره دا کارونه کوي. خاص ډول د خلکو ترمنځ کوم تعصب وجود نه لري، او دا موږ په خپلو دغه کې ښیو په ویډیوګانو او په عکسونو سره دا ښیو خلکو.
تاسو مخکې د حساسیت موضوع ته اشاره وکړه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خلکو چلندونه، د فکر بڼه او روایتونه فرق لري، په دې خاطر چې یو ناکاس د دغسې یو وضعیت سره مخامخ نه سي. یوې سیمې ته تر تګ مخکې باید کوم ټکي په پام کې وساتي او څه وکړي؟
تر ټولو ښه لاره چاره دا ده چې د هماغه سیمې له یو داسې کس سره چې موضوعاتو پوهوي، د خپلې سیمې په اساسیتونو پوهوي، په فرهنګونو او په دې مسایلو پوهوي، ورسره اړیکه ونیول شي. په خاص ډول د سیمې داسې یو مشرانو سره اړیکه ونیول شي، مخکې له مخکې ورسره خبرې وشي چې هغه کوم اساسیتونه چې په هغه سیمه کې موجود دي، د هغه نه یو اکاس چې ځان آګاه کړي، بیا په اسانۍ سره کولی شي چې خپل کار ته هغه سیمه کې ادامه ورکړي. که چیرې مثلا په ناآګاهۍ کې وي، ممکن دی فکر وکړي چې دا شی حساسیت نه لري او هغه خلک د غلط برخورد وکړي، زشت چلند وکړي، نو یو تشنج رامنځته کېږي. نو ښه لاره یې دا ده چې مخکې له مخکې د هغه سیمې د فرهنګونو دغه په نظر کې ونیولی شي. او د دې تر څنګ سالی صاحب یو خبره دا ده چې لږ څه ډېر د هغه فرهنګونو او حساسیتونو ته یو اکاس باید تسلیم هم نشي، باید لږ څه پیسه باجورته اوسېږي، په عامه خبره سپین سترګې اوسېږي. ځکه چې که چېرې موږ تاسو هر څه ته یو دلیل موجود دی چې دې زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، دې زیاکس مه اخله ځکه چې دا خبره ده، خو چې دا دومره محدودیتونه در باندې جوړ شي، بیا ته ښه عکس نه شي اخیستلی. خو عکاس باید داسې یو مهارت پیدا کړي چې هم هغه عکس واخلي، یا هم هغه د مغزې ویډیو واخلي، او هم دته کوم مشکل پیښ نه شي. نو دا د یو عکاس دروني مهارت دی چې دی باید کاست کړي. په دې اړه ښه لاره یې دا ده چې ډېر کار وکړي، ډېره تجربه به ترلاسه کړي، او هغومره به کار اسانه شي.
ډېره مننه کور ودان ستاسو د وخت چې په ازادي میلمه پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د افغانستان ځوان عکاس او فوټو ژورنالیست راشد نور و چې د ازادي میلمه پروګرام کې زموږ پوښتنې ځواب ولی.
زما جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما زما جانانا پما گران یارا بلن مارا کوا کابل تن در زما بلن مارا کوا کابل تن در زما کابل حضرت سیم د تصور په نشا مالات درد په بستر خوب راشي زما جانانا په ما ګران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زما زما جانانا په ما ګران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زما بل نمارا کوا کابل تن در زما لوٹا لوٹا پتلی وقت پس ارمان کبھی زما جانانا پما گران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زمان زما جانانا پما گران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زمان بل نمارا کوا کابل تن در زمان پلستر گورم قدر زمدغا قیامت بخ پلستر گورم داغ نقشا بم پزڑ جوڑشی زڑی نقشی زماد پخی نقشی زڑت سور زما جانانت سور بکر خکر خی کر خکر خی روڑم جامی چی ساڈو بشی ساڈو بشی زانلا بغم غلط وما پسا زما جانانا پما گران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زمان زما جانانا پما گران یارا بل نمارا کوا کابل تن در زمان بل نمارا کوا کابل تن در زمان
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیویي ډرامې د خوشحال خیلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په سپو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1920 او 15 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8 بجو په ټول افغانستان کې اورېدل شي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادۍ راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواج تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبله میدانه ونیزي ورزشي خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې 13 اونۍ مو خاطره کړی وي. د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي. لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگاه کړو. یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلې ده. د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د روان اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالي وکړي. د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو. د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیاس لوبلړۍ په برابر توګه پایته ورسیده، خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ. کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي، خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي. د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیز ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي. ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه نکه لرو ملتیا مو وکړی. زه بختیار ساحل د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستۍ لاسترولنه کوو. یادې لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په تلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ. د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې، یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله. تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم 14 مقام ته رسیدلې ده. نور جزئیات به له فریدي سیال وورو.
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز سیاسیا یا کافا اتلولیو پترتسکی دویم مقام ترلاسه کړ. د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په 10مه نیټه پای ته ورسیده، افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله. د یادو سیالیو پترتسکی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې، یوه یې وبایلله او بله یې په مساوي توګه پای ته ورسوله. افغان لوبډلې خپل لومړی د جولای په 3 نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د څلور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله. د غرازی د یادې میاشتې په 3 نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې وه چې څلور د 3 پر وړاندې بریا وموند. د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د لومړۍ درجې لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله. د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه. که څه هم د لوبې ته وروستۍ شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه، خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه. د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه. دغه سیالۍ چې د جولای په 10مه نیټه وه، 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله. د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه. باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي.
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویلي دي چې د روانې اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی. دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د راتلونکي اګست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د کرکټ بورډ په خبر پاڼې کې ویل شوي چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بېلابېلو لوبغالو کې د اګست میاشتې پر 22مه، 24مه او 26مه نیټه ترسره شي. د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري. افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندوستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بېلابېلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړۍ دوه سیالۍ به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او دریمه او وروستۍ سیالۍ به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوي ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګله دېش په وړاندې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی یې د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګله دېش سره په بنګله دېش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په 10مه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 50 څخه 40 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اګست په 10مه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14مې نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي د احمدشاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 50 زونونو په استازیتوب 50 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به یې په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهیپر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځل یې د لوبډلو شمیر له 50 څخه 40 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه دوه سیالۍ کوي او ټول ټال دیارلس سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بند امیر ترمنځ پایلو به که څه هم بې پایلې شوې وه، خو اموزون د لومړۍ پاڼۍ په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورښت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د اشیز ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ اشیز لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 د لوبې په 15مه ورځ د کوربه انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. ورسید. یا د سیالی د لندن په وول لوپالی کې پیل شوی و چې استرالیا ونه کلای شول د انګلستان د 340 منډو هدف پوره کړی. دوی دغه سیالی د 90 منډو په توفیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلما استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسې وه، خو د لوبې په څلورمه او پنځمه ورځ شدید اورښت له انګلستان د بریا هیلې واخیستې. د دې لوبلړۍ پنځمه سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 18 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 ګټله او توپ 54 غوره کړه. انګریزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډې وکړې، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډې مخکېوالی هم درلود، په دویمې پاڼۍ کې تر 340 منډو جوړولو وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په وروستیو کې د انګلستان چټک توپ 54 سټورات براوډ په ناڅاپي توګه له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا یې وروستۍ نړیواله لوبه ده او تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالۍ کې څلور لوبغاړي وسوځول، خو په وروستیو کې دوه مهمې وکټې واخیستې چې له امله انګلستان دا لوبلړۍ په برابره توګه بشپړه کړه. ښاغلي براوډ په ټیسټ کرکټ کې 640 وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ 54 کې ده چې دومره وکټې سوځولې. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ 54 کو شمیرل کیږي، خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل ورځې نړیوال جام کې هندي یوراج سنگھ پرې په یو اوور کې شپږ زی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. د غراز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقاعد اخیستې وو، خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راؤنډر لوبغاړی دی، په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي. د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پیلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولۍ پای ته ورسېده. پیلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه ناوخته د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د 2 وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپوهنه کړې وه او د 140 منډو هدف یې ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره په توپوهنه کې کوانټن ډیکاک 80 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ 54 کې افغان راشد خان ښه وځلېد. هغه په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 132 منډو پر منډ په 14 اور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیز لوبډلې د مالک اړوند لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼو نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په استرالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوي نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، استرالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانس، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکښ دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اګست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اګست په 15 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به د اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 16 نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونو ریپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا اونۍ مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر راتلونکي فرست کلاس سیالۍ مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره غږېدلی وو. راځئ نور په مرکه کې واورئ. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو لوبډلې ولې له 15 څخه 4 ته راکمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالۍ خو موږ غوښتل چې کیفیت خسی چون په پنځه ټیمونه او پاغه کې د سلوبغاړو هم لوبه کړې وی چې کوم چې پس کلاس سټیټس ته دوی برابر نه ونو بيځه بني نو ما غوځنی وجه دا و چې مونږ خپل چې کیفیت خسی او ایواز پیوړ او تکړه لوغړی چې رښتیا هم د پس کلاس وړ وی نو دغه په جم دغه لوبډل پنځونه څلور تر حق تک لري
احمد زه ستا سوراتو وې د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې ل پنځو څخه څلور ته کومول مناسب کار دی
ونده بالکل څلور لوبډلې سي دي د دې تر شا یو فکر دی چې مونږ یو معیاري انتخاب وکړو یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې دي معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او یعنې په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسي په دې باندې چې د لوبغاړو معیارونه سي دي اوچتېږي د دوی فټنس کیمپونه وسي او دوی مختلف د دوی په مختلفه روزنه باندې کار وسي مطلب د دوی په تخنیک باندې په ټاکټکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټولو شانو باندې باید کار وسي ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیدا فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلب نه معیاري کیږي
تر ته وی یادو لوبډلو مخکې د سپینغار میسانک بوست باندې میرو ومو نمونه لرل په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل
او پنځه وړ نمونه چې دي ژوندو پنځه وړ ډیر غوړه دي یو خدای دې چې دم غړې پونګه پاک سټرکچر کې ژوند نه هیڅ نه لرو چې ژوند نه دی وی بل دا چې کله لوبډلې چلور سینو بیا چلور نمونه نکیږي چې پنځه نمونه چلور غوړه کې نو دغه به انصاف نه هم دا یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو
احمد زه تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړاو څه دی
بالکل مخکې پنځه زونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او د دې ایډیا شاته یو دا شی نه وو سی دی لوبډلې د صرف نمونه ولري اغه زون کې مسولین وو د دې لوبډلې په انتخاب کې رول لاره د لوبډلو په روزنه کې رول لاره لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو اغه یو پورا اداری وی هغه صرف نمونه نه و بوس زون پرا یو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونه دیغه هغه به سمبالول دوی به سیدا د ګروندونو لپاره پمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو په روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول نو دا صرف دا نمونه نه و چې په دې نمونه صرف لوبډلې وي د دې شاته ډیر لوی یو آیډیا و او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورستا دې نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي دې نمونه باید نورم سټایل سی وي دې نمونه ته ډیر کار سوی وي بلکې دې نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وي او دې ته ډیر رشت ورکول سوی وي
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دي غوړه کړي کوي بل لوبډل هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغلی
دریم پوښتنه ستاسو فکر نه کوم چې ډېر لوبغاړي غوړه کړي خیر غوړه کول کې خو کوم رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټې کار ده اب پوښتنه سلیکشن کمیټې نه کوم کوئی خبر او د یو ټیسټ خو مایا ټاکل شوی ده حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی نه دی یو مشمخه خبر ورکول شوی ده چې یو ټیسټ ځنه برابر کی
احمد زه سب تاسو څه فکر کوي کوي بل لوبډله اضافه شوی و دی کې به څه ستونزه وي
بالکل کچی ته منګه زنونه لرلای زنونه لرلای او دین زنونه لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل د زون لوبډلا ته روزنیس کیمپونه وای او خپل زون کې لوبي کولای دي ته صحیح کوچینګ سټاپ وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کیمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبي نه وای نو دا ټیمونو بډیر روشت کړی وو په هر برخه کې او مخکې سیما په خبرو کې ویلې چې د لوبغاړو کمول سي دي یا د ټیمونو کمول سي دي دا د تورنمنت معیار نه جګی د تورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې د سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه تاسو په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړیو او ډیر زیات کارکردګي نه کړیو.
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي؟
نه، ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه دا ورکړي، ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي. دا یوازې د کورنۍ کرکټ لپاره نه، موږ یو ټیسټ اخیستای.
احمد زه صاحب د کورنۍ کرکټ یو لوبغاړی په کلب لیول ولایتي او درې ورځنۍ سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي، خو یو یو ټیسټ کې پاتې راځي. فرست کلاس کې نه اخیستل مناسب کار دی؟
یو یو ټیسټ ډیر یو داسې مضمون ګرځېدلی ده د لوبغاړو په منځ کې. یو یو ټیسټ به لږ صحیح تشریح کړو. یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا د پی ډراپ. یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي هغه فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده. لږه لیول نه وروسته د تماغه سي ټرینر د دې لپاره ماغه سي فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پورې د دې لوبغاړي لیول دی وګوري، او بیا هغه سي پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مغه لیول باندې د باندې فزیکی تمرینات وکي. یو یو ټیسټ هیڅ کلم د دې لپاره نه ده چې یو لوبغاړي د پی ډراپ سي. بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو، بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخ ته راځو ست یو ټیسټ سدا په غواته مضمون ده، دوی کرکټ بورډ سدا د یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سدا باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي. لکه رکی سلویخ میټر سپرینټ ده، رکی پوش اپس دی، رکی پول اپس دی، رکی بال تروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، رکی فلیکس ایبیلیټی ده، یغه کې جم د لوور باډي پاور ده، یغه کې دا شین دي دا د دې ټیسټ مو اخستل سي. دا په سلو کې څلور اته نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډي والا ټیسټ اخلي سي. هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نسی، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شي چې دا غو مهارت حاصلول دي او مهارت جوړول دي او مهارت عادت ګرځول دي چې دا ډیر ټایم اخلي. یو یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې یو لوبغاړي منډي ووهي نو یو ټیسټ کولای شي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو یو ټیسټ کلم دي معیار باید نه سي، څوک دې په انتخاب سي او څوک دې په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدی دي اوس یو دي دغه یو ټیسټ اوسېدو چې دو دې لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ. نو او ټول دسې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په 3D کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنی دوه درې منډې پاتې دي چې دی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره وي نو د نېشنل ټیم دپاره ولې نشته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي. ډېر سي دا تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید سره کم نړیوال کړي، سره کم نوره دنیا ځي، هغه سي باید موږ هم لاړ شو او د یو ټیسټ په صحیح معنا او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو یو ټیسټ کلم د دې لپاره نه ده، یو فزیکي عمل ده چې یو لوبغاړی دې پی ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یو لوبغاړی څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول چې دي، چار لوبډله لبل لوبډله سره دو لوبې کوي، یعنې ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي، مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په درېیم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده. نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی. حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزورې ده. علت یې څه شی بولي؟
رښتیا هم د نورې نړۍ کوګورو کاغه انډیا ته مثال واخلی، استرالیا او انګلند او دا واخلی، هغوی خو دې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې کې شک نشته. دا د هغوی هغومره سهولیات او هغومره امکانات دي. د موږ بیا چې فرست کلاس او هغو ته کوګورې نو چې ډېر ګراونډونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه اوسي چې موږ د فرست کلاس سیالۍ یا لسې سیالۍ دغلته وکړی شو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېرې سکل اوس دولس ټورنمنټه کېږي. د فرست کلاس او دې شمول باندې. نو زه فکر کوم چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کې چې موږ کورنۍ کرکټ له پخانه څومره ښه سوی ده او څومره ډېر سوی ده، بل کال تل لدین هم ډېر پلان دل خیر سره چې له اوس نه موږ په پلاننګ باندې لګیا یو. که چېرته موږ ګورو رښتیا هم ویشتن ځایونه د موږ ښه نه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډېر وړ او تکړه خلک وي په دغه برخه کې تجربه ولري چې متاسفانه زموږ په هیواد کې نشته. نو ویشتن ځایونو ته بېلابېلې خاورې په کار دي او داسې وړ او تکړه خلک ورته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه ویشتن ځایونه او لوبغالو باندې خپله خپله ځانګړې تجربه دې برخه کې لري چې هغوی فرست کلاس ته لس اے ته یا شپږیز ته شل ورځې فارمټ ته ډېر ورځو فارمټ ته دې ټول ته خپل خپل ویشتن ځایونه باید جوړ کړي. نو دې سره زموږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب که په یاد مو وي راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده، څنګه سمېدای شي دا کورنۍ کرکټ؟
ګوره که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میچه ورکوو، کدی سې راځو نو معیار که چېرته موږ معیار جو دی ډومیسټک جوړوو، موږ لوبډلو ته باید ډېر زیات میچونه ورکوو. په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږېږم، زونونه بیرته باید فعال سي. هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال دپاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي هغه باید څه د کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر یعنی روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټوله ورځ کرکټ په خپل زون کې ترسره کړي. نو بیا به سیده د موږ کورنۍ کرکټ سیده تر یو حده پورې ډیر ښه کیږي او لوبغاړي به معیاري کیږي او یو یو ټیسټ به هم نه پیل کړي. نو دا شیان نسته د موږ هر وخت سیده هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر لیستې ته یو نوې لوبډله انتخابیږي، هر تھری ډی ته یو نوې لوبډله انتخابیږي. کلاندې د گریډ 2 د گریډ 1 لوبډلې انتخابیږي صحیح ده، خو د مونږ د زون لوبډله د ریجن لوبډله باید یو لوبډلې لدې نه په کال کې یو 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 یا دوه لوبغاړي ډراپ سي، یو یو دوه لوبغاړي باید د کې انتخاب سي. د سینه سي روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره د زون لوبډله شته نه مې نوي جوړو. نو دا مشکلات سي دي مونږ سره مخ کیږو. د مونږ ډومیسټک معیار کېږي نه تر سو پورې سي ډومیسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلو لپاره د سینیئر او جونیئر لوبډلو لپاره ونه لرو. موږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابیږي، ایمرجنګ به هم صحیح نه انتخابیږي. د زون لوبډله سیدا هغه معیاري نه وي، د موږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نورو لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغوی یو یو پیل کړی وه چې په هغې کې زه ډېر نمونه اخیستلی سم، خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي. کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډېر پیاوړي لوبغاړي نور هم یا اکبر مسازه وګورو، خی نمونه لمانه ټول ما ته اوس په یاد نه وي حکومرانو پاتم سي. نو ډېر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول سوی او کافي ډېر وخت ورکول سوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالې سي. خو یو وار چې یو کې فیل شول بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومزلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شل. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونو ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو، کوشش دا کوو لګیا سره په خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد صاحب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تېره ورځ شفیق الله غفاري د ناهیلې پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی، او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید د ډېر زیات ناهیلې نه سي. د لوبغاړي په ژوند کې کټه او پورته راځي، خو دغه شیانو ته سي له دغه وړو وړو شیانو له وجې نه لوبغاړي بېزاره کیږي. دې ته د کرکټ بورډ پام پکار ده. دې ته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومیسټک کرکټ د پاره پکار ده، په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده، او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي څنګه کولای شي په دسي حالاتو کې لوبغاړو ته फायदा ورسیږي. بهترین لیدرشپ دا داسې خلک راپورته کې خلک باید ونه غورځي، خاص توګه لوبغاړي باید ناهلي نسی او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین شي چې لوبغاړي تشویق شي په افغانستان کې پاتې شي او افغانستان لپاره کرکټو کې پاینده کې.
د ونیزی سپورتي خبرونه درنو مینوالو د دې ونی مطالب هم دومره وو، تربیامو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
د انجل په شونځي کې د اول سین سنیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمالیمه، مالیمانې، خاله ټول شي سی وي.
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې جوړه صورت د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وایي موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث در اصدی را دید.